تر فروغ تاسو استړی مشي. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان ته له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو پر ولسمشر ډونالد ترامپ سخت انتقاد وکړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي. د ایران ولسمشر وایي تهران به له اتومي تړون څخه د وتلو لومړی ګام وانخلي. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي، ځکه افغان پوځ اوس پیاوړی شوی او ترامپ هم هغه سیمې ته پراخه کړې او د پاکستان په وړاندې کلک دریځ غوره کوي. اشرف غني دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې وکړې او زیاته وکړه چې د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې یو شریک نه درلود. د هغه ضمني اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي ته وه چې د امریکا پر پالیسی او په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو به پرله پسې انتقادونه کول. تر دې مخکې ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم دغه ستراتیژي استایلې وه.
We welcome the strategy which is now set as
موږ دغه ستراتیژي چې اوس د ډاډمنتو پر لوري ثابته مختزي هر کله کوو. د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له متحدو ایالتونو څخه دغه سي یوې ارادې ته سترګې په لار وو. ولسمشر غني وویل ولسمشر ترامپ یوازې نه دی بلکې له افغانستان سره شریک ټیم لري. غني زیاته کړه چې د ترامپ د ادارې د ستراتیژۍ ځانګړتیا په دې کې ده چې له موږ سره په هر اړخیزه توګه سلا مشورې کوي. ولسمشر غني یو ځل بیا وویل چې پاکستان هم اوس د دې چانس لري چې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د یو مسؤول دولت په توګه چلند وکړي او که دغه فرصت ترلاسه ورکړي لوړ تاوان به وګالي. د افغانستان ولسمشر دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څنګ د هند د بهرنیو چارو له وزیر سشما سوراج سره هم وکتل. په دې کتنه کې چې پرون وشو دواړو لورو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټوره وبلله. اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو وزیر همداراز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله به هند ته د خپل راتلونکي سفر په مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د انکشاف پر لارو چارو خبرې وکړې. کاناډا په افغانستان کې د یو روغتون د جوړېدو لپاره 3.3 میلیون ډالر مرسته وکړه. تورنټو ستار ورځپاڼه خبر ورکوي چې په دې روغتون کې به د متقاعدو افغان سرتیرو درملنه کیږي. د ورځپاڼې د خبر له مخې د کاناډا د دې مرستې په اړه په رسنیو کې لږ څه خبره شوې ده. خو دا روغتون به په نوي وسایلو مجهز وي. دا روغتون به په کابل کې جوړ شي. د کابل په ولسوالیو کې تر سلو ډېرې سړې خونې جوړې شوې دي. د خبره د افغانستان د کرنې وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. اسدالله زمیر زیاته کړه چې د جوړو شویو 128 خونو اکثر وړې دي چې هر یوې د 15 ټنه پیازو د خوندي کولو ظرفیت لري. 15 خونې پکې بیا لږ لوی دي چې شپږ ټنه پیاز ساتلی شي. د کرنې وزیر ژمنه وکړه چې روان کال به له پلان سره سم د کابل په ولسوالیو کې یو شمېر نورې سړې خونې هم جوړې شي. د هم د سیمهونو ریڅو خبرونه. د ایران ولسمشر وایي تهران بل اتمی تړون څخه د وتلو لومړی ګام وانخلي. حسن روحاني پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې د تړون ملاتړ وکړ.
به صراحت میگویم چې جمهوری اسلامی ایران
په ښکاره وایم چې د ایران اسلامي جمهوریت به لومړی هیواد نوي چې اټومي تړون نقض کړي. خو که چیرته بل سرغړونه وکړي متناسب او غوڅ عکس العمل به ښکاره کړو. یو ورځ مخکې تر دې خبرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ایران د 2015 کال اتومي تړون د امریکا لپاره له شرمه ډک وباله. د ترامپ تر خبرو وروسته دوه امریکایي ډیپلوماتانو وویل چې د ولسمشر د خبرو معنا دا نه ده چې واشنگټن به ډېر ژر له دې تړونه ووزي. حسن روحاني وویل که چېرته ترامپ له دې تړونه ووزي، له دې سره به د امریکا اعتبار له منځه ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. پیترو پروشنکو په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې دا ځواکونه به د اوکراین او روسیې ترمنځ سرحد څاري. له روسیې سره درې کلنې اوږدې جګړې د 10,000 کسانو ژوند اخیستی. د اوکراین 90% خاوره نیول شوې ده. د اوکراین 40% اقتصاد او صنعت قبضه شوی، تخریب شوی یا ویم چې غلا شوی دی. پر دې سربیره په دې وضعیت کې ناوړه لا دا ده چې کرملین پر دې تاکتیک ټینګار کوي چې نور انسانان وځورېږي. د پر روسیې د ولسمشر پیترو پروشنکو له دې انتقاد مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونی ویلي و چې کیدای شي د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې ځای په ځای شي او په نورو سیمو کې ممکنه ده چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ماموریت څارنه وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وايي پاکستان ته افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan to discuss with us.
په دې اړه مو چې پر پاکستان د فشارونو زیاتوالی به د هیواد هغه سي لارې تصیح کړي چې افغانستان او امریکا یې غواړي دی او کارپو نظر اخیستي.
چیرته امریکا وغواړي په پاکستان باندې فشار راولي او ورپسې شي، نو پاکستان مجبوره ده چې د افغانستان په مسایلو کې او د امریکا سره د تروریزم د جنگ په خلاف یو مثبت رول ولوبوي.
د سرپل اوسیدونکو او چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ازبکستاني طالبانو د تحریک د فعالیت زیاتېدو ډیر اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولس جرګې بیا د جګړو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شو د شمېر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د ایران ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې دوه نیس پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې وخت ضایع نه کړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کښېني. اشرف غني وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې دې هڅې نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس ښه فرصت برابر شوی او له دې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر دا خبرې په نیویارک کې یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده تر څو ټول جنوبي آسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په وی غونډې کې وکړه او وی ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بېساری فرصت دی تر څو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانۍ کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږو. د جنوبي آسیا امنیت ډیر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې، خو اوس په کار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمینه ورته ډیره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستان پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسیدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبي آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي له مخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول. نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړې کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هر ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی، خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا زړه دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیرې شي، نو که چیرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بېوزله انسانان په کې ژوند کوي وده نه شي کولی.
د افغانستان ولسمشر پرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې پاکستان ته له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره ښه چانس برابر شوی او نور د وخت نه ضایع کوي. اشرف غنی تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم ورته څرګندونې کړې وې او پر پاکستان یې غږ کړی و چې له افغانستان سره د دولت په سطح د سولې، امنیت او په سیمه کې د سوکالۍ د رامنځته کېدو په اړه د همکارۍ لپاره هر اړخیزې خبرې وکړي. پاکستان چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ، آیا واشنگټن به د دې لپاره چې دغه ستراتیژي بریالی شي پر اسلام آباد کافي فشارونه راولي؟ دا پوښتنه احمد تکل د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
مهمه مسله دلته منطقوي هیوادونه دي، بالخصوص پاکستان. امریکا تر کومه حده پورې راضي ده او تر کومه حده پورې کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان مذاکرې ته راکش کړي او د افغانستان دولت سره د مذاکرې په میز کې. دا یو مهمه خبره ده.
ښاغلی کوثری، د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په 13 اگست میاشت کې تر ننه پورې وروسته لدې چې پاکستان د فشارونه احساس کړل، فکر کوي چې اوس په دې موقف کې دی چې له صداقت نه کار واخلي او طالبان په رښتیا د خبرو میز ته راولي؟
زه فکر کوم چې پاکستان که په دې پوه شي چې امریکا ما پسې ده او دا ځل په دې خپل اقدام کې د پاکستان په باره کې دی مطمئنه دي چې دی به یو کار کوي او په حقیقت کې به د پاکستان باندې فشار راولي، زه مطمئن یم چې د پاکستان له طرفه به یو جواب وي. ځکه په پاکستان خو امریکا سره چې اړیکې لري دا ډېر مختلف شاوخوا کې، او پاکستان په دې خپېږي چې که چیرته د دوی اړیکې د امریکا سره خراب شي نو دوی به ډېر ضعیفه شي په منطقه کې. اوس هم ضعیفه شوي دي. مثلا اوس په منطقه کې که موږ وګورو پاکستان د آیسولیشن طرف ته روان ده. دغه کوشش چې دوی کوي چې چین په د افغانستان په مسایلو کې نور هم مداخل کړي او روس سره مثلا د کوشش کې نورې اړیکې جوړې کړي، په عین وخت کې ترکیې سره، په عین وخت کې ایران سره. دا د دې معنا ده چې پاکستان په منطقه کې دا احساس کوي چې دی آیسولیټ شوي دي، یو طرف ته شوي دي، او دوی په دې فکر دي چې امریکا دا ځل تصمیم لري چې په دوی باندې فشار راولي او د طالبانو او د افغانستان په مسله کې یو مثبت رول ولوبوي. زه خپله شخصا په دې مطمئن یم که چیرته امریکا وغواړي په پاکستان باندې فشار راولي او ورپسې شي، نو پاکستان مجبوره ده چې د افغانستان په مسایلو کې او د امریکا سره د تروریزم د جنگ په خلاف یو مثبت رول ولوبوي چې دوی په تیرو شو 15 کلونو کې دا رول نه درلودلی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری و.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن دې پروګرام ورده به هم موضوع ده د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اسمبلی ته د افغان ولسمشر د امریکا د ولسمشر د ورستو ویناو او د راز د غونډې ترڅنګ ځینې نورې مهمې ویناوې چې د افغانستان په اړه شوې دي. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړئ. د افغانستان ولسی جرګې د په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړو د دوام له امله له خپلو سیمو د بې ځایه شوو یا بې ځایه کیدونکو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ولسی جرګې وویل چې په وروستیو کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو نوي راپور کې ویلي چې په اګست میاشت کې د جګړو له امله یوازې له 150,000 زیات افغانان دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په غور، سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي چې دا مهال په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي چې هوا مخ په سړېدو ده او که په خپل وخت یې غم ونه خوړل سي نو امکان لري بشري ناورین رامنځته سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې په ورځ د غونډې مشري کوله د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د بې ځایه شویو کورنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
داخلی بے ځای شویو په مورد کې د غور، سرپل بازی وکیل صاحبانو یادونه وکړله. د کوچیانو، مهاجرینو او بے ځای شویو کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې د بے ځای شویو موضوع په جدي توګه باندې وڅېړي او هغې ته یو رای حل پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د جګړو له امله 150,500 افغانانو له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د دغه دفتر په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور سوی ده راغلي دي چې دغه کسان د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله بې ځایه سوي دي. له دې وړاندې د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د دوی د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 200,000 افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی له بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ او بیړنۍ مرستې کوي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له لومړنیو مرستو وروسته یې د اوږدمهالو مرستو لپاره د کډوالو چارو وزارت معرفي کوي.
د جنګونو له امله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا یو ولسوالۍ نه بل ولایت ته او یو ولایت نه بل ولایت ته بې ځایه کېږي. کسان موږ درې ورځې یا دوه یا ساعتونو کې هغوی ته د پوشش لاندې نیسو او ورته مرسته کوو چې لږ مشکلې حل شي. خیمې ورکوو، کمپل ورکوو، ترپال د خوراک دپاره، ځینې شیان چې هغوی ضرورت لري هغوی ته برابر کوو، مرسته کوو چې بیا وروسته هغوی ته تسلیم ورکوو وزارت عودتي مهاجرین ته.
هڅه مو وکړه چې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستو په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم یې په نظر اخیستو ونه توانېدو.
په سرپل کې بیا دولتي چارواکي او د ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د ازبکستاني طالبانو د تحریک د فعالیت زیاتېدو ته اندېښمن دي. د سرپل د ولایت شورا د معلوماتو پر اساس د دې ډلې مشري د طاهر یولداش زوی کوي او په سرپل، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې خپل لیکو ته د تنکي ځوانانو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په سرپل کې دولتي چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې د ازبکستاني طالبانو تحریک تر نامالند د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالیت پراخ شوی دی. چارواکي په سرپل کې وایي چې د ازبکستاني طالبانو تحریک مشري د تایر ولداش زوی چې ظاهر نامګانی نومیږي کوي او دا ډله د جوزجان، سرپل او بادغیس ولایتونو په پولو کې تنکي ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. د سرپل ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زاده وایي چې دا ډله په سرپل کې نظامی اډه او د تروریستي روزنو مرکزونه هم لري چې پکې سلګونه تنکي ځوانان په تروریستي زده کړو بوخت دي. ښاغلي مجاهد زاده د ازبکستاني طالبانو د تحریک په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د ډلې په سرپل ولایت کې تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. هغوی تنکیز ځوانان چې عمرونه یې له 12 د پاسه وي خپلو لیکو ته جذبوي، د هغوی فکرونه بدلوي، افراطیت یې رابولي، ترور او دهشت ورښایي. په سرپل ولایت کې د ډلې فعالیت پراخ شوی دی. د سرپل والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې هم تایید کړه چې د ظاهر نامګانی تر مشرۍ د ازبکستاني د طالبانو تحریک فعالیت د ولایت کې پراخ شوی دی. ښاغلی امانی وایي چې دا تروریستي شبکه د ډیرو مالي امکاناتو او د نظامي تسهیلاتو برخمنه ده او د سرتیرو د جذب ترڅنګ د تروریستانو د روزنې په حال کې ده. د سرپل والی ویان وایي چې د ازبکستاني طالبانو د تحریک تربیوي مرکز په کوهستاناتو کې موجود دی. کوهستانات ولسوالۍ له دوه کلو را په دی خو د طالبانو په ولکه کې ده او د بیرته نیولو لپاره یې د دولت نظامی هڅې په کاراتو ناکام شوې دي. ذبیح الله امانی د ظاهر نامګانی تر مشرۍ د یاد ډلې د نظامی مرکزونو د فعالیت په اړه وویل د یاد ډلې فعالیت د پام وړ دی. د سرپل په کوهستاناتو کې او د سیاد ولسوالۍ او سرپل مرکز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي. دوی په کوهستاناتو کې د نظامی روزنې مرکزونه هم لري. د کارپوهانو په باور چې د سرپل امنیتي وضعیت ته د امنیتي چارواکو نه پاملرنه او په سیمه کې د ناقانونه وسلوالو حضور چې د وروستیو کې د مختلفو سیاسي بدلونونو پر اساس د بیا ځل لپاره مساله شوي دي او د مخدره توکو په قاچاق او سیمه کې په شوبګرۍ کې لاس هم لري، هم د یادې ډلې پیاوړي کېدو ته مرسته کړې. سیاسي کارپوه ذبیح الله احساس وایي چې د ظاهر نامګانی تروریستي ډلې سره د محلي زورواک او ناقانونه وسلوالو د ګټو ورتوالی سبب شوی تر څو کوهستاناتو کې دا ډله د تروریستي فعالیتونو د روزنې مرکزونه فعال وساتي. هغه وویل
په دغه سیمو کې فعالیت کوي، تر ډېره پورې د دوی او د هغوی ګټې یو ډول یو بل سره ورته والی لري، په ځینو نقطو کې سره نښلي. مثال د خبرې د انسانانو د قاچاق مسله که موږ راواخلو، که چېرته موږ د نشه یي توکو د سر او د دې د قاچاق مسله راواخلو،
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایت اوسیدونکي د یادې بهرنۍ تروریستي ډلې له فعالیت شکایت لري او له دولت څخه هم په وړاندې یې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. مجيب رحمان حبيب زاي ازادي راديو مزار شريف.
و امرودل چې په سرپل کې دولتي چارواکي او دولتي شورا غړي اندېښمن دي دته چې د ازبکستاني طالبانو د تحریک فعالیت د دې ولایت په کوهستاناتو او ولسوالۍ کې ډیر پراخ شوی او تنکیز ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. دا یو له هغو ډلو ده چې افغان چارواکو افغان مشرانو په وروستیو کې ډیر پرې تاکید کړی چې ویلي دي د افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان نه ده بلکې په دې هیواد کې له شلو زیاتې بهرنۍ ترهګري ډلې فعالیت کوي او نړیوال باید په دې هیواد کې د ترهګري په وړاندې مبارزه کې زیات څه ترسره کړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د نړۍ د مشرانو لخوا مطرح شویو موضوعاتو ته ځای ورکړی او د افغان ولسمشر په ګډون یې د ځینو مشرانو د ویناو مهمو برخو ته کتلی دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تروریزم د تهدید په اړه خبرې کړي او د افغانستان په اړه یې د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر غنی په خپل وینا کې د امریکا د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. د ویل چې په 2001 کال کې د سپتمبر د ولسمې تر حملو او په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې له پیل شپاړس کاله وروسته د تروریستي ډلو تاوتریخوالی اوس هم افغانستان ته تهدیدونه جوړوي. غنی وویل د تروریستي ډلو تاوتریخوالی جنایتکار سازمانونه، سایبري جرمونه او تروریزم یو لنډمهاله ستونزه نه بلکې یو اوږدمهال تهدید دی چې د افغانستان ملي امنیت ورسره له یوې مودې راهیسې مخامخ دی. لاس انجلس ټایمز د ښاغلي غنی نورې مهمې څرګندونې هم یاد کړې چې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژي په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی ویلي د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره د امریکا او افغانستان مشارکت نوې سوی او نوې لوري موندلې دي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ټرمپ هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې مخکې تر ولسمشر ټاکل کېدو یې کړې وې. ټرمپ د افغانستان جګړه یو وحشتناکه تربتنه بللې وه او په 2013 کال کې یې په یو ټویټ کې لیکلی وو موږ باید له افغانستانه ژر تر ژره ووځو. امریکایي خبرونې د نیشن بیا د امریکا د ولسمشر اوسنی دریز او د افغانستان په اړه د هغه ورستۍ پریکړې ته کتلې دي. د نیشن په خپل ورستۍ غاڼه کې تر دې عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. امریکایي پوز تر اوسه د افغانستان په اړه څه نه دي درک کړي. خبرونه د 3000 اضافي سرتیرو په اړه لیکي چې د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته بلیجل کیږي. ورسته له هغه چې امریکایانو د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وبلله، امریکایي سرتیری بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. مقاله لیکي په تیرو 14 کلونو کې د درو ولسمشرانو تر قومنده او د یو شمیر جنرالانو تر استعفا وروسته د افغانستان جګړه لا هغې ګولایي ته ورته ده چې موټر سایکلونه پرې څرخي خو پای نه مومي. د نیشن لیکي دا ځل افغانستان ته د امریکایي سرتیرو شمیر پټ دی، که څه هم ځینې وایي چې د سرتیرو شمیر له 3500 څخه تر 4000 پورې کېدای سي. جمع د 6100 سرتیرو او ځینې د نامعلوم شمیر خبره کوي، خو د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې څوک کولای سي پر دغو ارقامو باور وکړي. د مقالې په وینا باید هیر نه سي چې د 2014 کال په پای کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو شمیر چې په افغانستان کې پاتې کېدل 8400، خو اوس څرګنده سو چې دا شمیر 12000 و.
ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ترامپ سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سیشن بي دی ورځ خبري به ارزښت او لکني انډکی وبللې. احمد چې بری نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سولیزه ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپل کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخ وي، خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح هست.
د اعتدال لار د سولې لار ده، د عادلانه او جامع سولې، داسې نه چې یو ملت ته سوله او بلته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده، خو په بشپړ او پراخ ډول، داسې نه چې په یو هیواد کې په ظاهر کې لا ازادي ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي. د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 500 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لشکړي او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د سیشن بي پورس دا تړون وغنده او خبرداري ورکړ چې شایي هوالي ترې ووزي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ټرمپ د خبرو پاړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلی دی چې دا غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو. زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو تر څو دې قضیه ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د وی بیلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیواد د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتې دو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسیدلی دی، خو ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د سراچی د بیسود ولسوالۍ نه د سراچی د سیم نه تاسو سره په تماس کې یم. پس سلامه مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ انور دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدانوي ځواکونو ته هېڅ ستونزه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري ثمرخیل نیازي صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لار باندې مونږ ته دغه مونږ ته مشکل لري، غټ مشکل دی. مونږ د وزارت نه غواړو، وزارت پیدا نه، د نورو وزارتونو نه، وزارت داخلت نه، چې مونږ ته دې هم مونږ شپږو کړیو او د دې په نمائندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ را زنګو چې دغه مشکل دی مونږ را پښ پوسټه ده.
السلام علیکم. زه بلاجان د هلمند ولایت شخص ته اشتراک پایډی کې کیم او ورور زما ایله ورزو ده. د محترم رئیس جمهور صاحب سره چې عزت دولت یو سربازم وات زخمی سوی ما پشینی دواری نست مایی ما و حتا دی که ما تا تکاوت رای که زبا دا خپل سپور سنگ وچل وان شپرش نای که توانو تا شد پا ما که نستی که زبا خپل زان وچل وان باید دی که شکی رو پی دی و پنزو کالو یا دی لس کالو دا تا دی سروسن جی دا کم خلق که مایی زنگی یا پشی پیسی یا لسونا پیسی یا تکاوتی دی دا وزیفی تا تکاوت که باید تا غا رو پی دی تا که شکی وار که وچی چه دی خپل دی دکانداری و بلا معملا پوچی و سلام با اکرام د سمافیلو په دې سکه د جنکانو په خوندې ته تور تا کتابونه پورا ورکړل چې څنګه په تکتب یو اړیا ته کور دې ته پورا کتابونه ورنکړه هر یو ماشوم ته اواري جنکانو ته څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل کتابونه راغلي دي او په دې سکه پراتی دي او ماشومانو ته نه توجه کوي څه خبرم چې دې باندې څه کوي او دغه د موږ ماشومانو ټول ماشومان ستونزه ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو البته شکایتونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو ایښي وو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلې وي او د دغو ستونزو د هواري لپاره مټې راونغړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وای په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي باندې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه و نتیجه ورکړي ځکه افغان پوځ اوس پیاوړی شوی او ترامپ هم هغه سیمې ته پراخه کړی او د پاکستان په وړاندې کلک دریځ غوره کوي. افغان ولسمشر دغه راز پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره وکتل. دواړو لورو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټوره وبلله. کاناډا په افغانستان کې د یو روغتون د جوړېدو لپاره $3.3 million مرسته وکړه. دغه روغتون د راپورونو له مخې د متقاعدو افغان سرتیرو د درملنې لپاره جوړیږي. د ایران ولسمشر وای تهران بل اټومي تړون څخه د وټلو لومړی ګام وانخلی. حسن روحانی په نیویارک د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د دې تړون ملاتړ وکړ. د اوکرين ولسمشر په خپل هیواد کې ملګرو ملتونو له سولې ساتونکو پوځیانو د ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړه. پترو پروشنکو د غراز عمومي اسامبلی ته په وینا کې د روسي په اوکرين کې د روسي پر مداخله هم انتقاد وکړ. د اروپای ټولنې د مالی برخې او جګپوړي ډیپلوماټ ویل کیف د اداري فساد پر ضد نورو هڅو ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري د دې خبرونو تفصیل کې غوړې بیا ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه دا برخه مو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده اساسي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې لدې چې د خبرونو ته ور ورسیږي په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو په وړاندې چې څه ډول وضعیت دی د افغانستان د خبريالانو په دې اړه به یو راپور راوخلو. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو په وړاندې سلیقې چلند کوي او خبریالانو ته یې پام نه دی کړی. د دې شورا رئیس پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې له حکومت وغوښتل چې کومې ژمنې چې د ژورنالیستانو د وضعیت د ښه کولو لپاره کړي باید د شعار په بڼه پاتې نه شي. دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې غوښتنې ته څه ویلي نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې واوري.
د خبریالانو د ژوند نخوندیتوب د بیمې نشتواله ګواښونه وهل ټکول او داسې نورې ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا اندېښنې زیږولې دي. د دغه شورا رئیس حفیظ بارکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ژورنالیستانو پر وړاندې دغو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رسنیو سره همغږي نه لري او چلند یې د خبریالانو پر وړاندې سلیقه‌ای دی.
ژورنالیست است که فوق میتا تهدید میشه هما توجه صورت نمی
ژورنالیستان دی چوی نو ورکوی او گوخل کیگی خو پام ورته نکیگی. حال دا چې پنړیواله ټولنه کې دای دا کوي چې مونږ په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي لرو. کوم دلیل دی چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په امغږی سره وړاندې نزی او سلیقوي چلند کوي؟
د رسنۍ د مسؤلینو لخوا لدندو څخه د خبریالانو لری کېدل، د دوی بے برخیتوب او د دوی په باب د کار د قانون نه پلی کېدل یو لړ نورې ستونزې وي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا د مسؤلینو لخوا ورته اشاره وشوه. د دغه شورا رئیس وای د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا د یو شمیر کمیسیونونو او د رسنیو د عالی شورا له جوړېدو سره سره بیا هم په هیواد کې د ژورنالیستانو وضعیت خواشینونکی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د سار ادارې مخکې له دې په خپل یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د خبریالانو د ګواښل کېدو 15 قضیې ثبت کړي او حکومت ته پکار ده چې پام ورته وکړي. د خبریالانو د ګواښلو او د دوی د خوندیتوب د نشتوالي خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابو 2 میاشتې مخکې افغان خبریال شاکر طاهریان د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد د دغو انتقادونو پر وړاندې وایي:
معاون صدر دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب دانش سپن که در قانون تعیین شده جلسه
افغانستان د اسلامی جمهوری ریاست دویم رسال دانش سپ ټاکل شوی غونډی جوړوي او د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي کوي. همدارنګ کومې قضیه چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رسیدلې ارزول شوی او کومې داګانې چې جرمی بڼه لرله عدلی او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی دي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد نوریه اشرف د ځینو رسنیو تړل کېدو او له هېواده د یو شمیر خبریالانو تللو ته په کتو سره وایي که حکومت د خبریالانو وضعیت ته پام ونه کړي په هېواد کې به د بیان ازادي قرباني شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلست
مننس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول ملت ته خپل سلامونه امنی کې هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونې مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و غواړو اړین او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق لسره چې بدبختانه د کرامت انساني نه رعایتېږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم د لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات د سورې اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم، په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې. خو الله ذل جلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ استاد کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی، اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق باندې توپیر لري، د نورو حیواناتو دغه خپل پوستکی او جل د غوی د تحفظ له خاطره الله خلق کړی دی. ول انسان ته چې کله الله جامع ورونه غوندي جامع ونه غوندي، نو د انسان هغه کرامت نه حفظ کیږي. رازو دې برخې ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامات ورکړی چې هغه یې د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې د دې په هکله انسانانو ته دا صلاحیت برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی ده چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات. انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی خپل که الله ورته خلق کړي دي لکه حبوبات میواجات پاک پاک شی بخوري، بل دا مکلف کړی چې ته پاک روزی ځان ته هغه که کسب که. یعنی ناپاک روزی د کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب کوي. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله عزوجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت یې پټ نه دی، ولې د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي اولین شی چې الله عزوجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي، د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي. بنان کرامت د انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی دی هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دې نه به ځان ته کور جوړوي، دې نه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټه منګای وغیره دا شیان هغه کوي، یا د هغه نه نور موارد د دې خټې نه ډېر شیان څه لاسته راځي. هغه خلافت انسان ته وربرخه کړی د ځمکې هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه چې د ځمکې په ګېډه کې پټ پاتې دي لکه تیل لکه ګاز لکه طلا وغیره داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان دا ده چې انسان ته د ځمکې خلافت وربرخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي. او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي لکه نور مواشي که هغه پسه سو که هغه وزه سو که هغه نور حیوانات سوله د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دی دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به هم مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړی چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په هغه په فضا کې. یعنی داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګل کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي خو معیشت و ژوند د هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال چې انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ورکړی هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته وربرخه کړی دی. ګورئ چې مونږ انسانان کله نکاوې تړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې هغه ښځو سره واده وکړي چې هغه مینهناکې او ډېر اولاد والا زیجودین کی یعنی ډېر اولاد راوړي. خو د نورو حیوانات د نورو مخلوقاتو په پرتله چې انسان نه ګوري که ډېر اولاد راوړي خو هغه ساتل کیږي نه، د هغه روزنه څوک نه کوي، د هغه پالنه څوک نه کوي، یا هغه تر ځای کیږي یا نور درنده هغه تر خوري. ولې انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی هغه فطري ارسي هغه چې دي خویونه خاصیتونه چې دي هغه د اجدادو نه مسی ته را انتقال کی، همدغس ارث له نیکونو نه مسیانو ته را انتقال کیږي. نو الله جلال شانه اصلاح انسان ته چې کرامت وربرخه کړی دی ډېر موارد خو چون ستاسې وخت کم دی نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکړم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې هم باید انساني کرامت مراد سي؟
ډیر ښه سوال او ډیر ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکړه، د یو تنظیم نقد وکړه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نه ورکوي چې د یو انسان کرامت د پښو لاندې سي، یو انسان ته توهین کړي. که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود و او تی بل چیرته باندې دا غیبت دی، او که چیرته پکې نه و بیا دې دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناء سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل که هغه ووړ وي که زوړ وي که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې دا نه شرعي نه وزي نه بین المللي قوانین دته اجازه ورکوي. زما دوستانو نه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل ته کرامت قایل سي، نه دغه چې کرامت یې تاسې د پښو لاندې کوي او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه آیا په رسنوي کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي که څنګه؟
خټه کې تم اشاره وکړه، بلې په رسنوي کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي. رسنوي کوشش ونه کی چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅه وکړي که هغه چاپی دی، که هغه تصویری دی، که هغه بصری مختلف دی رسنه یو چانگی دی. از پا دی امیدیم چه رسنه اخپل حق او رسالات چه چنگ دوی تا پا دی دوی پا اهداف که نقیخ دیدن آغا سی اخپل اهداف پسی توگه سر تا ورسی او دی توهین دی تحقیر او دی انسانی کرامت دی پخولان دی کول نه ډاډو کې دا به ډیر ښه وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو مل سره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د پښتو ژبې نامتو شاعر، سرګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا 400 کال وړاندې ویلي.
او
که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو، نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې یې له نوم سره یادوي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یوه فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خان خټک او ابدالي احمد شاهي سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
د اوس په دوره هم لرو، فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د توره هم رامسته شوې، ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوي، ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي، او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ مډرن وسایل له وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه لکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې
دی. وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نورو اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول هغه وایي
نجیب قوم و داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د لوستي چلان تیریان ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې لرو، لرغونې دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته، مثلا خپله د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه زموږ په ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې، او په سلګونه بیلګې یادولی شو.
همدا اوس هم که تاسو ځینو کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمی دوارو کې هم کوم لیک شي بارني ملمانو راځي، هغه انسان په اکثر هوټلونو کې تورې هلته لګېدلي، ځکه توره د میړان نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو، هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده، د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی؟
مثلا موږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده. زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر مثلا د دفاع په خاطر نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه دی چې د ژوند لپاره د ژوند د خوندي کولو لپاره د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یو ډېره مهمه
د ښاغلي کډوال په خبره چې اوس هم که په کومو سیمو کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وشي نو د دواړو ډلې یو بل ته توره ورکوي او یا هم که کومه نظامي قطعه لی و قومندان څخه و بل ته تسلیمیږي نو دلته هم یو قومندان بل ته توره ورکوي. اوریدونکو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو لوتوري کار اخیست او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې توري کارولې چې لا هم په یو شمیر کورونو کې موجود دي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یوه ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده او زموږ د پلار د لاس ده که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي هغه یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
د ننګرهار اوسیدونکي 130 کلنه حمیده وایي چې خاوند به یې توره ګرځوله او په ګڼو غزاګانو او جګړو کې یې برخه اخیستې وه او اوس یې هم په کور کې توره پاتې ده. له نوموړې سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
لا موږ خو دا ژوند ته مې پټګونه دې ستار شي ورځ کله 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 کوي او زموږ د سلو خو دې چې ازا ته پټګونه هغه کې ویني نه مګر کې ویني
یو بل پوختي کدا به ورته جوړول کنه
و کنه خو پوختي بو کنه
دا پوخ به چی شو
پوخ دا هغه ترمن
دا توري ال تاسو به ځکه جوړې دي کنه دا به
به خوانه دې موږ وی
او دغه د توري سره یو بل څیز چې هغه ډال نومېږي دغه ډال د خپل لیدلې کنه
هغه بشي هغه به مو چې خلکو هغه لا نیوو کنه چې دره به کېده دا به ونه شي نیوو غشي غشي به خلکو شتل کوو هغه به ول نیوو هغه به انسل کېده ما په خپله لیدلې کنه
ودونه بچو په ودونه کې خلکو توري ګرځول
نه په ودونه کې چانه ګرځول یو خو یو دا شاشه چې هغه په ودونه کې په اڅونو کې ګرځول کان ما خلکو هغه غږ به کوه چې ما ته وواده
رنگ به وي ترڅو پوری په وینه توره ما تکړه زړه د خلکو وګټه په مینه توره ما تکړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شاله لاسینه پورته شه درویشه دا بيدینه توره ما تکړه. اوریدونکو، که څه هم توره از موږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلن نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
هم توره زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو کدا سیسی یعنی د توره نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او خودنه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کې خدل سي یعنی هغه په خاني یادښتونه به یاد سي هغه شي خو د سینه چې مثلا د دینه استفاده وکي او دینه کار وکړي.
قاتل بنئی خو زما زړګي بس داسي وای تور دې تک سپینه وړي وا او سر دې راوړه. درنو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې هم دومره خې دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي او لته کې راونوزي. زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پات رسیدا. خبرونه د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.